د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او په دې خبري غړې کې تاسو ته هر کله وایم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. زما همکار اسرار الله مومند په سټوډیو کې را سره دی. تازه خبرونه ته ورو لاغې روسته بعد دې خبرونه چې کوم رپورټونه دي هغه په جنګلوي بدر سره وکړو.
تومبه زمون خبرنو سرټکی د ملګرو ملتونو مشر وای نن با پاکستان ته روانيږي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان وای د میرټ یا ورتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سموا. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په څلورم میچ کې به نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ مقابله وي. اوس د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش وایي نن به پاکستان ته روانيږي. ګوتیرش پرون په نیویارک کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره جوړ جوړوالی وخی او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. یاد دی چې ملګرو ملتونو د اګست په 10مه هم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 1.8 میلیون ډالرو خواست کړی وو. دغه راز چین، کینیډا، ترکیه او استرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره مرستې اعلان کړې دي. پاکستان وایي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب تر اوسه تر 10 ارب ډالرو زیات تاوان رسولی دی. د پاکستان قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د سپتمبر تر 15مې پورې په دې ملک کې له سیلابونو 1,215 کسان وژل شوي او 2,003 جوبل شوي. د ادارې د سپتمبر په 15مه په خبره کړي خپل راپور کې ویلي چې د جون له 14مې راهیسې بارانونو سیلابونو په پاکستان کې 14,00,000 کورونا، 2,46 پلونه او 15,015 کیلومتر سړکونه ویجاړ کړي دي. د یو بل خبر لمخې خبر پښتونخوا حکومت وایي وروستیو سیلابونو د صوبې ته د لږ تر لږه 1,02 ارب روپو تاوان اړولې دي. د کارګرانو کلتوري چارو صوبې وزیر شوکت سبزي پرون مشالې ډوټ ویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپل اولنې تخمینی په نتیجه کې د صوبې دیا لزلې اپد زدا ګرځولې دي چې په کې ډېر اسمل خان، سوات، نوخار او سرسده شامل دي. هم شامل دي. شوکت سبزي وایي وروسته سیلابونو په صوبې کې 1,400 کیلومتر سړکونه، 288 مرکزونه او څوباندې 1,500 سکولونه ویجاړ کړي دي. دا وایي د سیلابونو له کبله 600,000 خلک به کور شوي او په څوباندې 100,000 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. صوبایي وزیر زیاته کړه چې په جزوي توګه ړنګېدلې ودانۍ او مهمې لارې به ډېر زر جوړې کړل شي، خو د نورو په جوړولو کې به وخت لګي ځکه چې هغه ډېرو پیسو ته اړتیا لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا ورتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. عمران خان پرون په پېښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخوانی بیان دفاع وکړه او ویل چې د ادارې د ښه کولو لپاره د ورتیاو په بنیاد مشر ټاکل ضروري وي. نوموړی وایي ما ویلي وو چې د پوز کوم مشر دی د هغه انتخاب د میرټ پر اساس وشي، نو چې څوک خیرخوا وي نو هغه به تل غواړي چې د ادارې د پیاوړتیا لپاره د په میرټ انتخاب وشي، نو په دې کې ما څه غلطه خبره کړي. عمران تور پورې کړ چې په اطلاعاتي حکومت کې شامل ګوندونه د ورته بیان مات ګډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. عمران خان د سپتمبر په 14مه ویلی وو چې وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټول لپاره د خوخي پوزي مشر راوستل غواړي. د پاکستان پوز د ترکین صاحب مشر عمران خان پر دغه بیان د خپګان او غوسې اظهار کړی وو. دا یې د پوز د مشرتابه بدنامولو هڅه بللې وه. په حکومتي ګوند کې شامل ګوندونو هم د عمران خان ورته بیان غندل او بیا اساسه بللې دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د اوکراین زاپوریجیا اټومي پلانټ په شاوخوا کې موجوده حالت د زغملو وړ نه دی او دا مهال د څه قسمه اټومي حادثې د مخنیوي لپاره بیړنۍ او موقتي اقدامات ته اړتیا ده. پر دې اړه د راپور تر خپرېدو 4 ساعته وروسته پرون د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې موږ له اور سره لوبي کوو او ډیر څه تباه کونه رامسته کې دی شي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارونکو په راپور کې په روسیا او اوکراین غږ شوه چې د اوکراین اټومي پلان ګیر چاپیرا د نیوکلیر د تحفظ او امنیت خوندیتوب سیمه رامسته کړي. په راپور کې یاد دواړو هیوادونو ته ویل شوي چې د پلان په شاوخوا کې سمدستي بمباري ودروي. د اټومي توانایي نړیوالې ادارې دا راپور وروسته له هغه خپور کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو په وروستیو کې د یاد پلان دوره کړي. زاپوریجیا اټومي پلانټ چې د روسیې د پوز لاسته ورغلې چلوونکي ټیکنیشینان یې اوکراینی دي. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلانکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته یې لار پیدا کړه. پرون د سپتمبر په شپږمه دوبۍ کې په ترسره شوي میچ کې سریلانکا د هند لخوا د یو سل څلور رنزونو هدف په آخري ور کې پوره کړ. د څلور غوره لوبډلو په دې پړاو کې سریلانکا له دې وړاندې له افغانستان میچ ګټلې. د سوپر فور پړاو څلورم میچ به نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پېښور پر وخت اووه بجې په شارجه میدان پیلېږي. که پاکستان دا میچ ګټي نو بیا به فائنل میچ د سپتمبر په دلسمه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ وي، ځکه چې لوړاندې هند دوه او افغانستان یو میچ بایللی دی. که چیرې افغانستان یاد میچ ګټي نو بیا به افغانستان ته له هند او پاکستان ته به له سریلانکا میچ ګټل وي. تر دې وروسته به بیا په رن ریټ پریکړه کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار الله مومند چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دا دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له سیلابونو وروسته یې دیارلس صوبې آفت ځپلې ګرځولې دي.
دلته کې انفراسټرکچر تباه دی، دلته کې روډس واش آوټ شوي دي، سکولونه، هسپتالونه، چې کوم کلټیویټډ لینډ دی، فصلونه، دا هر څه ډیمیج شوي دي. په دې بنیاد باندې دا آفت زده کړل شي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې د پوز مشر دی د صلاحیت په بنیاد وټاکل شي. په سیاست کې د پوز مداخله څه پایلې لري؟
او د سیاست سره نږدې کېدل، بلکې هغه کې ګوتې وهل او ککړ کېدل، دا د فوج لپاره نقصان دی، غونډې او په دې کې نه د ملک ګټه شته، نه د سیاستدان ګټه شته، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته.
په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند څه صورت حال دی؟ په دې باندې رپورټ لرو. د واڼه سب ډیویژن 50% فیصده باغونه وچکالی ځپلې دي. یو د باغ مالک وایي
سبیتی استاد اخ پاب ته وبنه راځي کنه موږ چلې وبنه میندای به وکونه به ته په بنا کی او ما راځ دا اوس زنه یو بټ هیټه شو مزه غا ټماټر سبزی غا ختم شو لکنه د ته شی واجه د وبدل لا سکنه وبنه وي.
په دې سربیره د ایشیا کپ د کرکټ لوبه پړه هم یو راپور لرو. بدرګه موکړه. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوترش با سبا ته پاکستان ته رسیږي. ګوترش پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره یووالی وښایي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې دیارلس ضلع آفت ځپلې ګرځولې دي. د کارګرانو کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي د سپتمبر په شپږمه یعنې پرون مشال لډیو ته وویل وروستیو بارانونو او سیلابونو صوبې ته د لږ تر لږه د عربونو روپو تاوان اړولی دی. د مشال لډیو خبریال هارون باچا له شوکت یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلې چې د خیبر پختونخوا کومې ضلعې پر کومو بنیادونو آفت ځته ګرځولې دي.
یو ډی خاندا، یو ټانک ته دیکھو، سواد ته، شانګلا، اپر چترال، لور چترال، اپر دی، لور دی، چرسدا، نوشیرا، لکی مروت، دا تیر ازلا دی. دلته کې انفراسټرکچر تباه دی، دلته کې روډس واش آوټ شوي دي، سکولونه، هسپتالونه، چې کوم کلټیویټډ لینډ دی، فصلونه، دا هر څه ډیمیج شوي دي. په دې بنیاد باندې دا آفت زده کړل شي.
ها مننه شوکت صاحب. نو تاسو بیا دغه د حکومت چې کوم د اسسمنت یا دغه د تاوان دی او اندازې دی او تخمینی لګولو کې چاري دی غلام روان دي کنه غ بشپړی شي دی دغه په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ سره کوي
ګورځي اوس پر چې کوم انیشل اسسمنت شوه دی نو دا نقصانات شوه دی 102 بلین نه زیات. پدې کې ډېتم شوه دی، پدې کې انجرډ هم دی، پدې کې فولی پارشلی ڈیمیجز ہاؤسز دی اریگیٹڈ لینڈ دے فصلوں دی 1400 کلومیٹر روڈ سے دے واش آؤٹ شوی دی 208 ہیلتھ فیسلٹیز خراب شوی دی 1400 سکولز خراب شوی دی
ہاں شوکا سیف چې دا کم خلک د چاچی کورونا په مکمل توګه نړیدل دي یا په جزوی توګه خراب شوی دی یا کم خلک مړ دي یا زخمیان دي هغه سره د مرستو لپاره هغه چون بیرنه مرستو ته ضرورت لري نو دا سلسله کې به حکومت څه کوي ته پیسې ورکوي یا څومره څومره پیسې ورکوي
چې کم خلک مړ دي الریډي چې سیدی میجورټی ملاو شي دی هغه ته موږ کوشش تا کړی دی چې سٹارټ کې موږ ایته ریلیف ورکو شپږ لکه خلک چې دا ډیسپلیس شوی دي تقریبا 1,00,000 ایکڑ نه زیات مکه چې دا فصلونه چې پاره یې هغه تباه شوی دي نو زیات تر چې دې موږ کوشش دا کړ دي چې کمزې کې ریسکیو کول هلته خلک مو ریسکیو کړی دي کمزې ته هغې ته فوډ پکار وو کلته شیلټر پکار وو کمبلې پکار وې فوډ آیټمز نان فوډ آیټم کوک آیټم دا ټول چې دي دا موږ د دې اسسمنټ هم کړی دی او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دی او هر ډپټي کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پاره مونږ ته کوم جوړ دے پس سیم هاوس کې حالت کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سیم په خپل کړی دا
ښه شوکه چې یو خدای غد ریلیف کارونه روان دي کنه بل دا د بیا بدکاری تاسو ویل چې دومره سړکونه دومره پلونه دومره د صحت مرکزونه د هر څه انفراستراکچر تباه شوی دی نو د دې د بیا بدکاری کارونه به کله پیل شي او دا تاسو د اندازې مطابق څومره وخت په واخلي دا د میاشتو خبره ده کنه کال یا کلونه به واخلي چې دا د هر څه دوباره بیرته جوړ شي
چې کوم پارشلی ډیمیجز دي اخو آسان دی اخو لږ وخت به ان شاء الله هغه مونږه لیکن چکم فلی ڈیمیج دی نو آئی کے بعد ٹائم ضرور لگی ازکائی دے پارا پیسہ ہم پکار دے وسائل ہم پکار دے اس 102 بلین انیشل اسسمنٹ دے میں بھی چاہتی ہوں ڈیر زیادہ ہوئی لیکن چکم تباہی شوی دا اگر ڈیر زیادہ دا فرسٹ پرائیورٹی چکم زکی چی خلق ہوتا آسانتیا راشی تکلیف ختم کو آگا علاقے ہو آگا امنگا کوشش کو چیز زر تر زر بحال کو ذکر چی ٹوریزم سیکٹر چی دیا ناغا ڈیز زیاد ڈیمیج شوی دیو
شوکا صاحب تاسو وایي چې دا پیسې زیاتې دي تاسو 1.2 بلین روپۍ لکه چې یادوي نو دا حکومت صوبایي حکومت سره شته کنه تاسو به د مرکز نه غواړي کنه په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوي چې تاسو سره تاسو ته پیسې درکړي مرسته سره وکړي دا به څنګه دا پیسې به تاسو څنګه پیدا کوي لکه مې به کوي
ګورجی زمونږ خو ظاهر خبره ده صوبې وسایل دومره نه زیاتره وسایل وفاق سره خو وفاق چې کوم حکومت ناشته نو هغه نه خو موږ دا ایکسپیکټ کولای نه شو بہرحال زمون سر چکم ڈیولپمنٹل بجٹ سے تو بل جنا ارینجمنٹ ہونا شو نو وزیر اعلی محمود خان دے کلیئر کٹ ویل دی یہ زخم خلق سر بودری گم دا وسائل دا غی دی ټول نو ډمبه و مونږ کوشش دا کوي چې راغي بهاله کار په مخ کې کو
مرکزی حکومت خود لس عرب روپو اعلان کړی چې دا پښتونخوا ته سبیت ورکي
جی اعلان یې کړی دی بالکل اعلان چې دا به کلمه چور کیږي دا به کله دا پیسې راځي او دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارہ ہی نو باقی 130 بلین کا کم کرنے لازم دا ٹول سوچ اس کو لے جائے منگم پہ کہو کہ نور آباد نے منگ سرا مرستا کہیں نو دا بخ خبر ہے
دا خبر پختونخوا د کابینه وزیر شوکت یوسفزی چې زمونږ همکار هارون پاچا ور سره مرکه کړې و د خبر پختونخوا کې سخت کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د نور ځانی او مالی توان ترڅنګ 1415 سکولونه هم په مکمله یا جزوی توګه ویجاړ کړی دي صوبای حکومت وایي چې د دې سکولونو د زده کوونکو لپاره د خیمو او په ځینو سیمو کې د کرایې د ودانیو انتظامات په پام کې نیولې دي د خیبر پختونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو هغوی ته د داروګانو یا درملو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه او په دویم پړاو کې به د تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي په خیبر پښتونخوا کې ټول څه د پاسه 3000 سکولونه دي په دې هکله نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې اورېدلی شي
په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پشکال بارانونو او سیلابونو سلګونه سکولونه زیانمن کړي دي د مرستندوی چارو بهالی او بادکاری لپاره په صوبای اسمبلی کې د قائمه کمیټې مشر توفیل انجم د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې ورستیو بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 1415 اسکولونه په مکمله یا جزوی توګه ویجاړ کړي، چې حکومت یې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام په پام کې نیولې ده.
زمونږ په صوبه کې ټوټل 1335 اسکولونه پارشری او پولی ډیمیج شوی دي، چې په هغه کې 168 فولی ډیمیج اسکولونه دي او 1167 پارشلی ډیمیج دي. د دې د مونږه فلحال چې کوم دي نو ټینټس پرووایډز کړی دي او ځنو ته ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دی نو هغه په رینټس باندې بورتا زه چې کوم دي نو اخلي. او د دې بیا د 1335 سکولونه دي د پارشلی پولی چې کوم ډیمیج دي، نو د دې د پاره به اوس وزیر اعلی صاحب نان ای ډی پی او دغه منظوري چې پاغي کې بدا بیا ریهیبلیټیټ کیږي او ریکنستراکشن بد دي سکولونو کیږي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په غیر رسمي توګه د تعلیمي حلو ځلو لپاره د ځانګړي حکومتي ادارې فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن مرستیال مشر جاوید اقبال وای چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د زیانمنو شو سکولونو په مکمله توګه بحالولو به کلونه وخت لګي. نوموړي په دې حق له د ستمبر په شپږمه له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په بیړني حالاتو کې لوړاندې تیارې یا پری فیبریکیټډ ودانې کارول کیږي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت له نړیوالو مرستندویو ادارو سره رابطه کړې دي.
دې مختلف قسمه ډونرز بغیر سره لګیا دي چې را پری فیبریکیټډ رومز کوم دي دا انیشل سټیج باندې وته جوړ کی د یونیسف او د یونیسیار او د خلکو سره پرابطو کی دي کنه او مین لیډ پکې د یونیسف ته دا وی سره مین کوارډینیشن دی او ور نور یو ان چې څومره په دې کې کارونو کې کار کوي فلډ وغیرہ کې دا خلکو سره پرابطه کی دي.
جاوید اقبال همدار از ویل چې په خیبر پښتونخوا کې ټول څه د پاسه 3000 سکولونه دي. بیان حال کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت علي یوسف زیوای چې حکومت یو شمیر سیمو ته د تګ راتګ لارې بحال کړي او هیله دا چې په متاثره سیمو کې بعد ماشومانو د زده کړو عمل ډیر نه اغیزمن کیږي. نوموړي د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو هغوی ته داروګانو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه او په دویم پړاو کې بعد د تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي.
دا چې لاک خلک چې دا د سپیسي دي د کورسي دي څو دا کوم فټ خلک دی دا وی تر صحیح وا دي تر فراق تر کولو او انت شنت تر دو او انت نن تر کوم غوړي څو سامان دی هر څو دي نو او مون کړی دي دا روز چې هم دا کار کو چې کوم زدونه واشه او شوي دي نن روز چې کوم دی هغه پر شوي دي د بنشي
شوکت علی یوسف زی زیاته کړه چې د ابتدایي حکومتي سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په مجموعي توګه له 1000 روپو زیات تاوان اړولې او لږ تر لږ شپږ لکه خلک متاثره کړي دي. د نوموړي په وینا حکومت د صوبې دیار له ضلع افات ځپلې ګرځولې دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ریه کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک انتي پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف کون مشر عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې پکې نوموړی ویلیو د پوز مشر دی د میرټ یا ورتیاو پر بنسټ وټاکل شي. عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د د مخالفه سیاسي ګوندونه د د ورته بیان ګډوډ وړاندې کوي چې هدف یې د د ګوند او پاوز ترمنځ اختلاف رامنځته کول دي. بلخوا پاوز او په موجوده حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړې ده. تفصیل د مجید بابر.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولې چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنگولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په شپږم په پیښور کې د قومي اسمبلی د یو دیرشمې حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوری غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل دوی دا هسی کوي چې په ست طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوس سره په جنگ اخته کړي. رومبه غواړي چې معنا اهل کړي او دوی مه سیدا دا چې د پوس پر ضد د پروپاګاندي په ذریعه مو پوس سره په جنگ کړي او بیا مو عدلی سره په جنگ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمه جوړوي او غواړي چې نه اهل کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنی وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي په ست طریقه عمران خان نه اهل کول غواړي. مقدمه پر جوړوي کله تو شخانه کله د دوی لاس پوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نا اهل مکړي. په خوريانو په عدالت کې معنا ترهګر جوړ کړي دي. دا اوس تاسو مخ کې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علي درداري او د مسلم لیگ نواز ګوند د نورو مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او عدلی په اړه خبرې شوې وې. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په څلورم په فیصل آباد کې د یو جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوی هم وکړو چې ویلې وو د آصف زرداري او نواز شریف پوره حسده چې د پوز مشر د خپلې خوخې کس راولي. دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړې دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه به له دوی څخه پوښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر پنځمه په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکخ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په پنځمه ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپل وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړ وبللو او په پوز خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتره ګام وبللو. دا هغه خلک دي چې وایي زه د پوز خلاف یم. پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او عمران خان د خپل وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی خو په تېرو وختونو کې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو شي. پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. لدې لانه مخکې مو اوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د پوز مشر دی د وړتیاو پر بنسټ وټاکل شي. قسم د پاکستان پوز وایي چې دوی د پاکستان د آئین په برلاسي توب یقین لري او سیاست کې هیڅ قسمه مداخله نه کوي. خو ځینې پوهان بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې پوز د خپلو ګټو لپاره نیخ په نیغه د امریت یا د نور لارو په سیاست کې لاسوهنه کوي. بلخوا بعضی پوهان بیا سیاستوالان تورنوي چې په سیاست کې پوزي مداخله ته لاره هواروي. اسرائیل مومن تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د ترکین صاحب مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا خودلی چې نوموړي پکې ویلي وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټولو لپاره د خوخې پوزي مشر راوستل غواړي. پوز د سپتمبر په 15 خپل بیان کې ویلي دي چې د پوز د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوی دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوز په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ورته بیان ته غلط رنګ ورکړی. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیب احمد وایي پوز په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوز دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نورو ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوز په خوخه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په شپږمه مشال ډو ته وویل چې پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوز په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولي پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پریکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولي ادارې په خوخه کیږي.
فوج اس مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہے.
فوج کا مداخلت کبھی چرا حقوق پل اقتصادی گاٹھی دی اور ریاست دغا گاٹھی پورا کبھی نزد پنزہ دیش خو اعلان شوے دا فوج اداری دی چ بغیر لٹیکس کار کبھی د ژوند په هر سانګه کې د دوی عمل دخل دی. البته عمران خان ته دا ویل پکار دی چې چا په حکومت کې راوستي وو. که عمران خان وایي چې د پوز مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي، نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سم وو چې هغه ته له قصده سزا ورکړل شوی. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېرې خبرې په ډاګه کوي، خو زما په خیال پوز به هغه معاف نه کړي.
تو یہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے بہت ساری باتیں ایکسپوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے فوج انہیں معاف نہیں کرے گی.
بلخوا د پاکستانی پوز او پخوانی بریگیڈیر سے نظیر وائی چھ بازی سیاست والان پوز تالار برابر وی چھ پر سیاست کے مداخلت وکڑی. نموڑے وائی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چھ دخپلو سیاسی گٹھو لپار یہ پہ 2019 کال کی د پوز د موجودہ مشر جنرال خمر جاوید باجوا کاری مودا وغز والا وہ سرے پردے خپا دے چھ نموڑے د پہ گٹھا پہ سیاست کے مداخلت نکوی. سید نظیر وائی چھ د پخوانی وزیر اعظمانو ذوالفقار علی بٹو او نواز شریف حکومتونا ہم ہغو پوزی عامرانو ختم کل چې دوی په خپل خواخه د پوز مشران جوړ کړی وو. سید نظیر وایي کله چې هم پوزی امیر دی او سیاسي ګوند منتخب جمهوری حکومت ختم کړي، نو مخالفه سیاسي ګوندونو پرې خوشحالي کړي او مټیان یې تقسیم کړي. دا وایي سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې پوزی جنرالانو په وسیله د حکومت ترلاسه کولو پر ځای د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. البتہ پخوانی بریگیڈیر سے نظیر د سپتمبر په شپږمه مشال ډو ته ویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوز په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټا کې فوج ته ګټې هم نه ولې کیږي، تورونه په هم لګي او چې کوم ګناي نیم کړي هغه ګناه هم د دې په سر باندې تپلې کیږي. او اوس خو داسې حالت دی چې سوشل میډیا را او په دې کې د سیاست سره نږدې کېدل بلکې هغه کې ګوتې وهل او ککړ کېدل دا د فوج لپاره نقصان دی هم دی. او په دې کې نه د ملک ګټه شته دی، نه د سیاستدان ګټه شته دی، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته دی.
د پاکستان د پوځ اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا چې په 2018 کال کې په دغه دنده ټاکل شوی وو، د نومبر په وروستۍ اونۍ کې یې کاري موده پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی کس ټاکل کیږي. په پاکستان کې د پوز د مشر کاری موده درې کاله وي، خو په 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو، نو هغه د جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده تر درېو کالو پورې غځولې وه. عمران خان اوس غواړي چې د پوز د نوي مشر تر ټاکلو مخکې انتخابات وشي. د سپتمبر په 14مه په خپل یو وینا کې تور پورې کړ چې مخالفه ګوندونه یې د خپل خوخي کس د پوز مشر ټاکل غواړي. بلخو د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ویلي چې د پوز دا کار نه دی چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو ته به ناجایزه تحفظ ورکوي. خواجه سیف په 5 سپتمبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پوز د مشر ټاکلو استحقاق د وزیر اعظم سره دی، خو په خبره یې چې دې لړکې بعد پوز د مشر مشورې ته لومړی ترجیح ورکول کیږي.
مشال مرکه مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تر نو ریدون کو درنګ ساتل په خور کې د ګرمي 12 نیم بجې کېدون کې د اسرار العالم مومن په سټوډیو کې د خبرونو لنډی ستیاورو
د ملګرو ملتونو مشر انتونی ګوتیرش وای نن با پاکستان ته روانېږي. ګوتیرش پرون په نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره یووالی وښایي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرسته وکړي. یاد وی چې ملګرو ملتونو د اګست په 10مه هم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو په توګه د یو سل شپېته میلیون ډالرو خواست کړی. دغه راز د پاکستان قدرتي قوتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د سپتمبر تر 15مې پورې په دې ملک کې سیلابونو 1225 کسان وژلي او 2203 جوبل کړي دي. د یو بل خبر لمخې د خبر پښتونخوا حکومت وایي وروستۍ سیلابونو د صوبې ته د لږ تر لږه 102 اربه روپو تاوان اړولی. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبای وزیر شوکت یوسفزی پر مشال ډوټ وویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې 10 ضلعې افتزده ګرځولي چې پکې ډېر رسمي خان، سوات، نوخان او چارسده هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیا په بنسټ د فوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخواني بیان دفاع وکړه او ویل چې د یوې ادارې د ښه کولو لپاره د وړتیا په بنیاد مشر ټاکل ضروري وي. عمران خان تور پورې کړ چې پتلاپی حکومت کې شامل ګوندونه د ورته بیان مات کړ وړاندې کوي چې هدف چیرې د ګوند او فوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. بلخوا د پاکستان فوز ترکین صاحب مشر عمران خان پر دغه بیان د افغان غوسې څرګندونه کړي او په حکومتي ګوند کې شامل ګوندونو هم د عمران خان ورته بیان غندل او بیا اساس بللی.
سلام مومند چې تاسو ته خبرنو لنډیز وړاندې کاو او ریدونکو په دیني مای کې هم را سره مهم ریپورتونه دي نو کو خلرې را سره پاتې شي. ورزو جلال آباد ته د ننګرهار په تودو سیمو کې نوې خونیس کال پر داسې مال پیل شو چې لا هم لشپګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خونځو دروازې تړلې دي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي اوس مهال یوازې تر شپګم ټولګي پورې انجونې کولای شي چې خونځو ته لاړ شي. بل لوري ته قومي مشران هم له چارواکو غواړي چې تر شپګم ټولګي پورته د هم د انجونو لپاره د خونځو دروازې پرانیزي. نور تفصیل زموږ د خبريال پر رپورت کې.
د ننګرهار په تودو سیمو کې نوی خونیس کال د سپتمبر په شپږمه نیټه پر داسې مهال پیل شو چې لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو ته د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتي ابیب حضرت اقانی د نوی خونیس کال د پرانستې په مراسمو کې مشخصه نه کړه چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به کله ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکول کیږي. خو زیاته اکړه چې تر امرسانی پورې به لشپګم ټولګي پورته خونځي تړلې وي.
دا تقریبا زمونږ د اسلامي امارت او د ولسونو ضرورت دی. د دې اسلامي امارت متوجي دی او د ان شاء الله اسلامي امارت ژمن دی دا به حل کیږي او ان شاء الله ولزي لند وخت به دا مسله حل شي. ولسون نمدا پیشنهاد دی دوی ته مونږ سره په جمعیت شمول کې جذبولو کې او خپل بچو مکاتب ته درالګلو کې همکاري وکړي او خپل بچي دې پرې نه دي چې نور به سرنويشت او به تعلیم پاتې.
نو موړې زیاتوي چې د پوهنې وزارت لخپل ټولو امکاناتو په ګټي اخیستو هڅه کوي چې نوی خونیس کال کې د زده کوونکو لپاره د زده کړې مناسب چاپریال برابر کړي. شبنم او زرمینه د پنځم ټولګي زده کوونکي د نوی تعلیمي کال لپاره کېدو خوشاله دي خو له چارواکو غوښتنه کوي چې تنجونو د زده کړو پر وړاندې د خندونو پر ځای دوی ته لازمی اسانتیاوي برابرې کړي.
اسلامی امارات د نوې تعلیمي کال دغه غوښتنه ده چې د شپږم صنف نه چې دغه صنفونه خلاص کړي شي. موږ ډېر خوشحاله چې دغه مکتبونه خلاص شي. هغوی ډېرې خفه دي، خو موږ دا غواړي چې مکتبونه خلاص کړي شي.
تعلیمي کال شروع شي، موږ ډېر خوشحاله یو. هغه جنګي چې په کورونو کې ناست دي، هغوی مکتبونه زموږ پر مخ باندې پرانیستل شي. زموږ دا غټ او لوی ارمان دی چې په افغانستان کې سوله راشي او د هغوی مکتبونه خلاص شي.
زاید الله د غنی خیلو ولسوالۍ د مارکو لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی هم د نوی ښوونیز کال پیل ته خوښ دی، خو اندېښنه لري چې ولې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې اجازت نه ورکول کیږي.
زده کړه چې دا یوازې د هلکانو لپاره نه بلکې د نجونو لپاره هم ډېره اړینه ده. هیله مو کېږي له مسؤلو چارواکو څخه چې د نجونو د مکتبونو لپاره هم اجازت ورکول شي. طلب د علم چې دا په نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی.
قومي مشران هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمن کړي او له چارواکو یې د خلاصېدو غوښتنه کوي. د خدای دوست لالزی په نوم یو تن قومي مشر وایي،
مهمه خبره ده چې زیاتره افغانان په دې ټینګار کوي چې دغه دنجونو مکاتب د شپږم نه پورته باید شروع شي. که شروع نشي دغه ټول انجنې بې تعلیمه پاتې کیږي او بیا به موږ دې ته ناست یو چې په پاکستان ته خپل مریضان زنانه مریضان یاړو یا انډیا ته لیږو. نو دې نه دا ښه ده چې موږ خپل ډاکټران ولرو، خپل ښوونکي ولرو. خو زیاتره مشکل دا چې موږ ته وایي چې استادان نشته. نو استادان به د کوم ځینه پیدا شي چې یو جلی د دولسم او شپاړسم نه فارغه نشي؟ نو د کوم ځینه
لشپغم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانستل کېدو غوښتنې پر داسې مهال کېږي چې له سبا باندې یو کال راهیسي چارواکي دا ژمنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ به د یوې لایحې او طرز العمل له مخې ښوونځي پرانستل شي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د خیبر پختونخوا حکومت چاپیریال د ساتنې په اړه د کلایمیټ چینج اکشن پلان په نامه یو طریقې کار خپور کړی دی چې د لاندې به د چاپیریال د ساتنې لپاره ګامونه اوچتول شي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو سیلابونو د صوبې سوات، دیر، نوخار او اټک او ټانک زلې بخنه غوړم ډېرې ځپلې دي. د دې اکشن پلان مهم ټکي څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بونیری د چاپیریال د ساتنې د یو پوه او د اکشن پلان د مشاوراتي ډلې د یو غړي ډاکټر آصف خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبرې واورو.
هر یو سېکټر کې اکشن ورکی پروپوز کړې دي. زموږ چې کوم نېشنل کلایمټ چینج پالیسی ده، هغه کې ټارګټ سېکشن دي چې مطلب انټرنیشنلی به مونگا ماحولیات کی کم ٹارگیٹس اچیو کو مونگا یاد کری دی انٹرنیشنل چھ مونگا 50% ریڈکشن کو 2030 پورے پاکستان پسار تا باندے کو مونگا اگری کا خو 18 کمینن نفس چھ دے صوبائی گورنمنٹ چھ دے کئی خپل ٹول پلاننگ اور انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر خپل اور پریپیر کئی اور امپلیمنٹ کئی نوانا وجہ باندے دا دے دیر زیاد ضرورت ہو چھ مونگا ماحولیاتی چھ کم تبدیلی دا نو اغم مونگ الائن کو نیشنل ٹارگیٹ سرا او انٹرنیشنل کمیٹمنٹ سرا
دا دسی کم اقدامات تی چه دا غی تاسو سپارختن کرده دا ریکمینڈیشن هم کرده دی او کم دسی اقدامات دی چه اغا تاسو وای چرا دا دی مونگ مخونی سو چه دا ماحول چه دی یا دا چاپیریال چه دا پاک پاتیش
دیکی کو دا دریسا اونا زیاد اکشن دی چه کم ایڈپٹیشن او میٹیگیشن گوڑ کرا دی فار ایگزامپل پاکستان کی کم لوگو رو نو دا پیٹرولیم اور دا گیس نا انرجی پروڈکشن سیوائی بہ نسبت دا گرین انرجی چکم کی سولر اور ہائیڈرو پاور یا ونڈ انرجی رہتی مگر گرین انرجی کو منگا سیوا کو نو منگا پا ہوا کی چکم دا گیسز دی چکم پوجا باندھے دا گلوبل وارمنگ رہتی نو اغب اور سر کنٹرول کے دیشی اور زمنگا ریکوائرمنٹ بم پورشی ٹرانسپورٹ سیکٹر دے فرض کا نو اگی کی منگا چکم پیٹرولیم مصنوعات استعمال ہو اگے سارا ہم فضا کی یا ہوا کی دا گرین ہاؤس گیسز سیوا کی گی
نو که هغه موږ ای وی هیکلز ته یا هایبرید وهیکلز ته کنورت کړو نو موږ هغه مخنیوی کولی شو. بیا چې که سالید ویسټ خبره موږ وکړو نو اکثر خلک چې دی پلاسټیک بیگز او دغه نور داسې چې کوم آیټمز دي نو هغوی برننګ کوي هغوی چې دی هغه په فضا کې بیا دا ګیسز چې کوم دي هغه مزید سوا کیږي. نو که هغه موږ پراپر موږ ورته انټیګریټیډ ویسټ مینجمنټ پلاننګ وایو نو که هغه اوشي نو هغه سره دا کیږي به چې زموږ ګیسز به هم چې دی هوا کې کم شي او نو هغه سره به زموږ ویسټ هم چې دی کم بم شي او هغه به ښه طریقې سره یوټیلایز کېدی شي. بعضې پورشن د هغې داسې چې هغې نه سره او کات جوړېږي هغې په طور به استعمالېږي. بعضې پورشن نه به انرژي ډایرکټ جوړېږي.
د ماحولیات په اړه باندې خو مخکې هم ډاکټر صاحب قوانین وو خو ډېر خلک ګیله من دي چې په هغې باندې عمل نه کېږي. نو تاسو څه وایئ چې دا اکشن پلان چې کوم جوړ شوی دی آیا دا به عملي شي که نه دا به هم د تیر وخت په شان همداسې پاتې شي؟
بالکل پالیسیانې موجود دي قانونونه موجود دي او هغه کې ډیفینیټلی د ګورنمنټ سره سره زموږ د عام عوامو هم غلطیانې دي. لکه چې څنګه موږ اوس د 2022 فلډز وینو او وګورو هغه کې ډیفینیټلی د کلایمټ چینج او ماحولیاتي تبدیلی یو مین لاس دی چې مطلب داسې فلډز په فیوچر کې هم سیوا کیږي مزید به سیوا کیږي. انفارچونیټلی د عوامو په سایډ نه وګورو او موږ خپل آبادیانې د نهرونو د دریابونو او د داسې چکم واټر ویز ورته وایو که د هغې نه لږ لرې موږ جوړول شروع کړو نو مطلب موږ به سیف سایډ لیو. سبا که فلډ راشي یا نور داسې الله دینه کې آفتونه یا مصیبت راشي نو هغې نه به سایډ لیو. خو حکومت چې تر کومې پورې خبره ده نو اوس هغې سم هاو زموږ 2010 یا 2022 فلډ خلک هم سینسیټایز کړ او زموږ حکومتونه هم سینسیټایز شو چې هغه د دې مخنیوي لپاره پراپر روکډاون کی او اګزام کی چې دا انشور شي چې کلایمټ انکلوسیو پلانینګ وشي او دغه امپلیمنټیشن وشي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ ډاکټر اسف خان سره تاسو د شاهین بنيري مرکه ورده به هم پام دې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې کلیوي خوا سیلابونه راغلي دي نو لبل خوا وچکالی په ځینو سیمو کې باغونه ویجاړ کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې د کرکلی پاړه یو غیر دولتي اداره وایي وانه ویلفیئر اسوسییشن وایي چې د وانه سب ډیویژن په 15% د میوه باغونو او د سبزیو 30% پټي د اوبو د کمښت له امله وچ شوی دي. دا راز شمیر کاروندګرو مشال لډیو ته ویلي چې مخکې به د مڼو باغونو او د سبزیانو دوی ته د لکونو روپو حاصل ورکاو خو اوس دوی د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې فصلونه او باغونه حاصل نه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر رپورټ لري.
د جنوبي وزیرستان د وانی سب ډیویژن د میوه او سبزیانو کروندګر وایي چې د مځکې لاندې د اوبو د کچې ټیټې دوه لامل یې په سونه پټي او باغونه اوچ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د وانی د اعظم ورسک کجپنګا کالوشا زیړې لمر او یو شمیر نورو سیمو د میوه او سبزیانو کروندګرو وویل چې له تیرو 5 کالونو د دوی په سیمو کې د مځکې لاندې د اوبو کچا تر یو سل 40 متره پورې ټیټه شوې ده چې له وجې د سونېری مړو الوچو او خرمانو باغونه او د ټماټرو الوګانو مرچکو پیازو او نورو سبزیانو پټي شاړ شوي. په دغه کې یو د اعظم ورسک ولی خان وزیر وای چې په سونو د مړو ونې وچې شوې چې له وجې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
زما خو اکثر د سیبونو باغونه وو څو چې کله به باران وو یا داسې سلابري بنه که خفه داسې 10-15 لک پر به یې اصلې کنه او داسې به موږ ته واکلې ښه باغونه وو شم خو 5-6 سال شي چې دا وانه کې اوبه ډېرې کته روانې دي پانی اوبه والا ډېره مسله روانه ده د هغې وجې نه باغونه ډېر خبره برانونه سردی وال برانونه برباری
خراب هوا د اوبو کمخت او بے وخت بارانونو په جنوبی وزیرستان کې د میوو په حاصلاتو ناوړه اغیزه کړې ده. حاصلات د هر ورځې په تیریدو سره کمیږي. د جنوبي وزیرستان د زری ادارې یو چارواکي سعود خان د روان 2022 میلادي کال د جولای پر 9 برتانوي ورسپاڼې د ډیپلوماټ ته ویلي چې په 2020 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې په 2300 هکټر ځمکه د مڼو د باغونو مجموعي حاصلات څه د پاسه 80 ټنه وو. خو د نوموړي په خبره دغه حاصلات ورځ تر بلې کمیږي. د زړې لمر سیمي حضرت بلال محسود وای هر کال به مې د سبزیو او میوو نه د 10 تر 15 لکو پورې آمدن کولو، خو له 15 کالونه حاصلات په کمیدو دي.
پاپ سے وہ بننا رہا سی کہنا مجھے چلے بننا مندائی بے بکھونا بات بنا کی وہ مانا چاہتا ہوں سے زنے یہ بٹ ہیٹے شو مجھے گا ٹماتر سبزائی گا خاتم شو لیکن آدھے تشی واجہ دے وہ بد دلا سا کہنا وہ بننا ہوئے سیار سکنے دولا سمے پارا دا سیزن چلے دا شکشل آئی کہنا دورے
د جنوبی وزیرستان د زراعتو د محکمې د شمیرو له مخه واڼه کې به هر کال د یو شمیر میوو تر څنګ شاوخوا 4500 ټنه سبزیانو او 8500 ټنه چلغوزو پیداوار کېدو. خو د روان کال په اوږدو کې د اوبو د کمښت له امله سبزیانې، میوې او نور کرنیز محصولات ډېر اغیزمن شوي دي. د نړیوال بینک وروستي راپور کې راغلي چې تر 2015 میلادي کال پورې به د نړۍ 2.6 میلیون څخه ډېر خلک د موسمیاتي بدلون د منفي اغیزو دولامل په خپل هوادونو کې په کډوالۍ مجبور شي. د کرکلی پاړه غیر دولتي ادارا واوا یا وانا ویلفیر اسوسییشن وای چې د جنوبي وزیرستان ټول آبادی خوښه اتلکده او په دغه کې 93% بوري خلک د کرکلی سره منسلک دي. خو له وچکالۍ لامل اوس لسیمینا خلک په کډو کولو مجبور کیږي. د دغه ادارې یو مشر ابراهیم امیری د سپتمبر په 6 مشال لريو ته وویل چې وچکالۍ یوازې د وانی سب ډیویژن تر 300 پوري کروندګر له سختو اقتصادی ستونزو سره مخ کړي. خو د امیری په خبره دوی اوس کروندګرو ته د نیم البدل فصلونو په کار کې مرسته پیل کړې دي.
موږ سروې کړي وو اوس کم از کم یو نیم میاشت مخه، او په دې کې کم از کم اوس 45% باغونه کې اوس دا 18% باغونه چې کوم دي دا ختم شوي دي. خو د دې لپاره موږ مد مقابل وانا ویلفیر اسوسییشن موږ دا کار وکړو چې هغه بوټي موږ ورته ولګول، زیتون او پشته مونږ ورته وایو پشته شیو، دغه اوبه کمی خوري، اوبه د باران په اوبه دی چې کوم دی ژوند دی کنه. 40 باغونه مونږه پشته شو ورته لګولې دي او 21 باغونه مونږه زیتون ورته لګولې دي. نو مونږ دا یو چې دا 16-17% د باغونه چې وچوي دي په دې ځای باندې پشته شو او زیتون ځنه کې لګېدلې دي. دا پاتې ځمکې چې دي دا شاړې په دې کې ولګي.
د کروندګرو مشال لري ته ویلي چې لپیندو کالونه ضلعي او صوبایي انتظامیه ته د دې باغونو د وچېدو او د اوبو د کمښت پوره کولو لپاره یې په بیا بیا ویلي او حتی احتجاجونه یې هم کړي، خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. مشال لیریو د حکومت د درید معلومولو لپاره د قبایلي دلو لپاره د اوبو خور یا اریګیشن د ادارې مشر عامر اقبال او د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي. په دې حملو کې کلیوي خوا امنیتي سرتیري وژل شوي، نو له بلې خوا د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې خبرونه هم خپاره شول. د وروستیو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوه پړاو خبرې او په نتیجه کې اوربند هم اعلان شو. آیا د طالبانو وروستي بریدونه د سولې د خبرو د پای او د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې د یو نوي دور د پیل ښکارندوی کوي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د هارون باچا رپورټ.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په یو بیان کې وویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره پنخته کې 15 پوځي سرتیري او 4 مشکوک وسلوال ووژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر ورځو هم په جراج له حملو کې پټیر اسماعیل خان پیښور او لکی مروت کې 3 پولیس سرتیري ووژل شول. دا لاغه وروسته دا چې 13 جون میاشت پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شو. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځ کې توپ پیل شوی وي. د حکومت لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد سیف کوي. له نوموړي مو د سپتمبر پر شپږمه وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنیدا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې یو هم ډزبندي پای ته رسیدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وی یو دا وړې وړې پیښې وي. دا کیسه شپه شته چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د څومره سکیورټی ادارې دی هغه کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فلحال اثر نشته. تاسو په دربه پاکستان کې چې کوم دا سیلاب راغلی دی نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرم کی دا مسئلہ دا سیلاب دا لگے کم شي نو بیا به ان شاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کو او دا دې چلا کرا دې ته بحال دی او دز بندی په خپل زیاده کم از کم زموږ طرف نه هو خپل زیاده او زما یقین دې چې دایي طرف نه زکه چي ام بازار ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیګدیس په جون کې تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان لوري یوې 350 کسیزه جرګې مخته وړي وي. دا غو مذاکرات په نتیجه کې د 2022 زیګدیس په مې میاشت کې لګول شوی دی. یوې میاشتې اوربند تر نامعلومي بده پورې غزول شوی وو. دا غې جرګې یو غړي یو لباجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سېنټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدو دی او چارواکي باید له غوی سره له نوي سره خبري وکړي.
جرګې نه تریو تقریبا دوه درې میاشتې مخکې دا غې نه رسو اخیست پر لپسې تاسو واقعات راغل چې هغه بدام نه دی او هغه باندې زمنګ نظر دی چې دا 50 رکنی جرګې سره کما او واده شو وا یا ډزبندی شو وا هغه په خپل ځای باندې ده په کار دا چې حکومت چې هغه خبرې ترې تازه کی او نو امان تر ته خبره بوزي درې میاشتې ډزبندی و او هغه پوره کېدو ولا دی.
خو په پیښور کې خبريال او د چارو شنن کې شبیم شاهد وایي له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغه وروسته په کابل کې د القاعده د مشر احمد زواهری د وژنې پیښې د سولې مذاکرات ټکنی کړي دي.
منده خبری آغا وقت ناروانی جاری شد کنه چه پا جون که ده پارلیمان یا خصوصی کمیتا غنده وکره و ده طالبان سره چه کم خبری اتری دی پا دی بانده ده تحفظات و اظهار وکره چه پا غیر که ده قبائلی علاقو غزور حیثیت ده بحاله ده ملکن ده ویجن ده حواله که دو دوشن بیتا ده فری مومن اجازه ورکولو بل ده آخری دل چه کابل چه تلی وا نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الزواهری په هغه باندې بریډ شو. دغه وخت کې دغه آیت چې کوم د بیرستر صاحب په مشوره کې دا هلته کې وو دا سیم ویل کېږي چې په دغه نوروستو د افغان طالبانو سراج الدین حقانی نو هغه هم د پاکستانی چارواکو نه سلګ ډېر خپه شو. ټیک ته بیرستر صاحب دا وکړي چې زما ورسره رابطه دي خو زما اندازه داره چې په دې خبرو اترو کې تاو تریخوال راغلی دی بد اعتمادي پیدا شوې ده.
خو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشري کوونکی بیرستر محمد سیف وایي له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبینه شتون خبرونو تر خپرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
شال رادیو ته وګه اوسم د کرکټ پاړه د شلوریزا ایشیا کرکټ کپ د سپر فور پړاو په دریم میچ کې پرون سریلانکا هند ته ماتې ورکړو. فائنل میچ ته په وتو کې بریالي شو. د دې پړاو سلورم میچ په نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیښور په وخت په وو بجو پیلېږي. که پاکستان دا میچ ګټي نو فائنل میچ به د سریلانکا او پاکستان ترمنځ وي ځکه چې له وړاندې هند دوا او افغانستان یو میچ پیللی. تفصیل د اسرائیل مومن په رپورت کې.
What a beauty! د شل اوریز آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سری لنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته په وتو کې بریالی شوه. پرون د سپتمبر په شپږمه دوبۍ کې په ترسره شوي میچ کې سری لنکا د هند لخوا د یو سل څلور اویا رنځونو هدف په آخري ور کې پوره کړ. د سری لنکا کوشل مینډس اووه پنځوس رنځونه جوړ کړل او غوره لوبغاړی وګرځېد. پاتم نسانکا په اووه دېرش بالونو دوه پنځوس، داسن شانکا په اتلس بالونو درې دېرش او راجا پکسا په اوولس بالونو پنځه ویشت رنځونه جوړ کړل. هند په سوپر فور پړاو کې په پرله پسې توګه دوه میچونه وبایلل چې له کبله یې فائنل میچ ته وتل ګران شو. همداراز که نن پاکستان له افغانستان میچ وګټي نو فائنل ته به ووځي. البته سری لنکا چې له افغانستان او هند یې میچونه ګټلي او له پاکستان هم خپل اخیری میچ که وګټي او بل پلو پاکستان خپل پاتې دوه میچونه له سری لنکا او افغانستان بایلي او هند په خپل اخیری میچ کې افغانستان ته ماتې ورکوي نو بیا د پاکستان، هند او افغانستان دوه دوه پوینټونه به جوړ شي. دغه راز په دې درې ټیمونو کې به بیا هغه لوبډله په فائنل میچ کې لوبیږي چې رن ریټ یې زیات وي. د سوپر فورو یا څلور غوره لوبډلو پړاو څلورم میچ نن د سپتمبر په اوومه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دی ټاکل شوی. میچ به د پېښور پر وخت او ماښام اووه بجې په شارجه میدان پیلېږي. د څلور غوره لوبډلو پړاو چې د سپتمبر په درېمه پیل شوی، په لومړي میچ کې سریلنکا افغانستان ته ماتې ورکړه، دوهم میچ پاکستان له هند وګټلو او دریم میچ اهم سریلنکا له هند وګټلو. د آسیا کرکټ کپ په دې څلور غوره لوبډلو پړاو کې هر یو ټیم له بل سره یو یو میچ کوي او چې په دې کې کوم دوه ټیمونه په لومړي پوزیشن راشي نو د هغو ترمنځ به بیا په دیارلسم سپتمبر فائنل میچ وي. آسیا کرکټ کپ چې په لومړي وار په نولس سوه څلور اتیایم کال کې ترسره شو، تر دې دمه څوارلس وارې شوی چې اووه وارې هندوستان، پنځه ځله سریلنکا او دوه وارې پاکستان ګټلې دي. دا سیریز په وروستي ځل په 2013 کال کې شوی وو چې هغه هندوستان ګټلی وو.
ਸਵਾਨਾਂ ਬਾਬਾ
پٹگر نماتے دلا د کرکٹ میں لے لو ڈلا پٹگر نماتے دلا لو بے دلا لو بے دلا لڑائی وسلے دلا لو بے دلا لو بے دلا لڑائی وسلے دلا د کرکٹ میں لے لو ڈلا لو بے دلا لو بے دلا د کرکٹ میں لے لو ڈلا لو بے دلا لو بے دلا لڑائی وسلے دلا
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
مشال ریڈیو.
السلام علیکم.
د مشال
ریڈیو
00 02 0 22 11 22 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.